درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. تمکیږي سبا دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزڼه خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړ چې تر روانې پنجشنبې به دغه کمپاین له اروزګان ولایته پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د ګوزڼ په وړاندې واکسین کړي. دا چې په اروزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کیږي وضاحت نه دی ورکړی شوی. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. سږ کال په افغانستان کې د ګوزڼ پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې یو میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوي دي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 ډېر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هېواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډېرو پامې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلوبیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 140000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوځ تېره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته یې دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کښتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو ویپاڼو ویلي که څه هم روسیې خبرداری ورکړی و چې له خپل ګاونډ څخه په هر ډول تیریدونکې بیړۍ به حمله کوي خو دې کښتۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی. په دې بیړۍ کې 12600 تنه غنم بار و چې تېره جمعه د اوکراین د چورنو مورسک ښار له بندره د مصر په نیت روانه شوې وه. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن
واستقرار افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پر کې بند شوه. خلک د لتبن لارې شکایت لري. د نورستان د دواب د کوردور سیمې اوسیدونکو وایي 2 کاله کېږي چې اوبه نه لري.
چینې وچې شوې دي، ساګانې هم وچې شوې دي. یو سال لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي، اوبه ورته نه رسیږي.
په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیر غونډه کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو تر هغه سره مبارزي او د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقوقو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیشنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړې.
یواز سعودی عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نشي او سیمه ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوانونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره وختونه وخت شریکې شوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري. همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې، سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري، او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نشي، که دا واقعا همدغسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمه یې خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مثلا نه د هغه غوښتنې، مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی. که د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي، هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمرو چې مرکې تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له عمله تیرونه بنده شوی و، له دو ورځو پرانستل کېدو وروسته نن بیرته بنده شوی ده. په دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لتبند په لار سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لتبند په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لاره به کله بیرته پرانستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتک په مخه وتړل شو. دا لار چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیره اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له عمله وتړل شو، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شو. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لاره د غر خویدنې له عمله د جوړېدو په موخه د تګ راتک په مخه د تیر ماښام راهیسې د وړو ټرو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شو، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا لاره به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 8 بجې له کابل د لتبند پر لار حرکت کړي له سرخکانو سیمې، ازادي راډیو ته وویل دوی د لتبند پر لار 4 ساعته مزل کوي، په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نوموړی وایي
نو اوس په لن کابل له خوان راو نو سر حق نن تیر سو مده یو که شل کما ته بجې مال هغه اونیمه بجې مال اډی نه حرکت را کړای او زه سرخکانو سیمه نو الا خامد له تبن لار د مخامخ له تبن دی نو لن را په کو دی کی او ما خامه له وجه نه لار زیاته ده کله ته څه صحیح نه نتی ده ما سارک دو ولا پنی ما وړي نو د ستان سر ته پنی پنی ما په تاسو ته د خبره
دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوي دي چې لاره بنده ده، نو غواړي د لتبند پر لاره تګ راتګ وکړي.
خراب د موټر دغه تا وند چې په دې باندې رافته ما کومه پر رافته ما کوم په دې چې دوی وته نه پلو شو نو موږ خرچا کوي دلې خو دې دې راځه په چې وو ته په وګون دې وا په دې جره با چې په لټ کا تاګرا هیڅ معلومات نه کې جوړول دي لري معلومات کې دا وو نن خپا خپا باندې د سروبي کې په ټکه ته ولاو او ځکه دې سي په خپا باندې کړی
دغه شان پر لارتلونکو مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسنو می موټر کې روان دي ازادي رادیو ته ویل
دا روانه ډیره خراب او موټلم ډیر خطرناک دی. زه تر زینې خراب دي ګاډي په آسانې نه چلل ګرمۍ دا ډیره ټول خو دې خو وشکالي ده ګرمۍ ډیره دا وی پاه کې څه دي موټلم ډیر خطرناک دي او بل کرام چې څه ده کرام کې ده او دلاره کې وینا چې د ټولو ښه وینا چې د پاتې په من شي نشته دلاره کې ډیر مشکلات دي موټلم ډیر خراب دي ګرمۍ دا
دا چې د کابل جلال آباد عمومي لارې به کله د هر ډول موټرو د تګ راتک په مخه پرانیستل شي او مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو پر لارې تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لارې به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د جوړولو لاره پر ځان بسیا شوی او اوس په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. دغه ولایت د قانون او صنایعو خونی مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولیدات یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادریږي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا $2 میلیون په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا محل د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دغه فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا دولس کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا اته ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرکز موږ موقعیت په پاکستان یو وخت کې وو چې حالات موږ ته له عبدالله د پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان راوړي دي. نو بیا موږ ژالو دا فابریکه هم دلته خلاص کړل تقریبا په 1400 یو نیو کې. نو دا غرایي سي دلته فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1500 ټنو پورې او عام اپیل اعلی شپږ ټنه و ټنه دراتو ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو. اکثریت خام مواد موږ د چین وو د ترکیه وو د ایران یو دوه سره زی پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی وو د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز او در فراپریز موږ په روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بیلابیل ډبل پایپونه د تازه او چمیوي د بستبندي د پلاستیکي جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخه کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړه بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په دتشنا پونو کې کاریږي او همدارنګه د د میوه جالی چې تاسو ویني چې صادرات نور هوادونو ته کیږي، د میوه جالی مخکې په کارتون کې تلل اوس پلاستیک جالی دی، او دا رنګه ټانکۍ چې د اوبو چې اغم دلې په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي، او همداراز پاپوش دی یا پلاسټیکي چمپلان چې بوټونه چې د صنعتي پارک کې جوړیږي، او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي، او د دې کرش کوي، پروسس کوي، او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکي توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې دا مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابره ده، خو د پانګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت ته پراختیا لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابره شي.
او د ناپې دي زمانو دا خو خام مواد راځي، د چنس راځي، د لپ خيژ مکسر دی، بیا موږ راشو مکسر کې په خيژ تقریبا 15 کې شل کې وخت نیسي، دغه بعد بیا راځي دانه کېژ دانه سو، دغه بعد بیا راځي پېپ کېژ پېپ سو، بیا نو راوځي د باندې.
مانم جن محمد سپریم نیشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم، دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو. موږ د شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مقصد د سرمایه گذاری وای که کارخانه جوړی که او ډیر ځوانان ته کار برابر وس، ډیر ځوانان بیا کار چې په څو په کلو په ښارو کې بیا کار ګرځي، پاره نشته چې پاره وکړي پاره وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعال، او د پلاستیکي پایپونو، لوښو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ولې کولو، پمبې، غړو، مشروباتو، څپلیو، بیرشیو، آیس کریم، پاپړو، مالګي، فلزي لوښو، شیرینۍ جوړولو او د بیلابیلو نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي. د دوو فابریکو تر ټولو جدي ستونزه د دوامدار برېښنا نشتوالی دی.
د ارمنستان صدر اعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بې وسطې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاساتي ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 3 میلیونو وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه و. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دي تونیدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربان د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 کال کې اوربان د موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمني ټبرو د خوندي کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تېره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباغ د ماتې سوې رهبري یوه سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمني ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباغ کې د بیلتون پالو د بهرنۍ پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو للسی سو رہی سے منځنی آسیا ته د افغانستان د جګړې په هنداره کې قتل د همدې جګړې له امله قرغزستان او ازبکستان د امریکا هوایي ځواکونو ته اډې ورکړي چې امریکایي پوځیانو له هغه ځایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوجستیک چارې مخته وړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو ګډوډو وتلو په ټوله سیمه کې اندېښنې پیدا کړې دي. خبرونه بیا څرګندوي که چیرته منځنۍ آسیا له ترهګرو سره د جګړې دروازه وه لکه څنګه چې د امریکا بهرنۍ تګلارې په تیرو 2 لسیزو کې داسې ګڼله، نن سبا د دې سیمې جغرافیه د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدله شوې ده. یوې بلې امریکایي خبرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان ته د یوه مشهور فوټو ژورنالیست سفر څارلی دی. براستل هارولد کوریر ورسپانه لیکي چې د اسوسییټډ پریس اژانس مشهور فوټو ژورنالیست رودریګو ابد څه باندې 2 کاله وروسته افغانستان ته تللی دی. د خبرونې په باور دا فوټو ژورنالیست د دې لپاره بیرته افغانستان ته ستون شوی دی چې د زړو فوري کمرو په مټ دا مستند کړي چې د طالبانو تر واک لاندې څرنګه ژوند بدل شوی دی. براستل هارولد کوریر ورسپانه د رودریګو ابد یو شمېر توراسپین عکسونه هم خبره کړي دي او په خبره کړي مطلب کې د دې فوټو ژورنالیست په وینا لیکلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته سوله راغلې ده، خو په لوړ قیمت. د نړیوال انزوا د افغان ښځو د محو کېدو او بې وزلي په بیه. د بې وزلي په اړه ریلیف ویب خبرونه د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اندیښنې په یو مطلب کې شریکې کړې دي. دا ویب پاڼه څرګندوي چې د روان کال د میا او اکتوبر ترمنځ 45 میلیونه او 3 لکه افغانانو خوراکي مسؤلیت نه درلود، چې په دوی کې 2.8 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. خبرونه بیا لیکي چې ډبلیو اف پی چې 6 کال له 14 میلیونه او 4 لکه افغانانو سره مرستې کړې دي، ترجمه پوری یوازې له 3 میلیونه سره کومک کولای شي. ریلیف ویب بیا لیکي له لوی سره په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب ته لوی اندیش نشته، ځکه چې د ورو اقتصادي فعالیتونو ترڅنګ ګڼ خلک وچکالۍ ځپلې دي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د چلو اوبشته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه وچ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړ او د هغو چینو ترڅنګ ولاړ دی چې په خوا به ترې تل رڼی اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینی وچې شوې دي او پر ځمکو یې سپیره بادونه لګیږي. شاملنګ وای اوس د سخلو بو ته حیران دي.
یو بو مشکل دی ځکه چې کورګل خور تقریبا 2 کال راهیسې اوچ شوی دی. چینی نشته، چینی اوچ شوی دی، ساګان هم اوچ شوی دی. یو سال رو پاغه سا کې تقریبا 200 کور ټول په دې سا کې لګیږي، اوبو ورته نه رسیږي.
د ځای وسیدونکو په وینا چې تیرو 2 کالو کې د شفتالانو او زردالانو او نورو میوه باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وي، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یاد درې بل اوسیدونکو زیولحق وایي پخوای په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وي، خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې 2 پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او به غیر صحی دی
چې وبون شته دا اوشکالی دا حیوانات اونی بوټی ټول د اسنون سره مخ دی. یو دانا سال رو اغم خراب ده. تقریبا 1 کیلومتر لري ساحه موږ اسکلو وبور وړو. دا کوم شبکې چې وی اغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري 80% دی او اغه سیلاب لوجنه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له وسنۍ حکومتي چارواکو او په یاد برخه کې لمرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څخلو پاکو بو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې ورستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو بو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو ګڼو یې کار روان دي. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کمواله رامنځته شوې، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په وستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.